السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او بيد الله عبید هر کله کو په دې هله چې روغ وسي او ری چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې د بیا ځلې رای شمیرنې بهیر پیلوي. د ترڅنګ نور مطالب هم لرو. روانه خبرونه دوهمه نیمایي دوو نیزو خبرونه ته ځانګړې شوې. انصاف په لټه کې او رکشي عزیزان دا به هم را سره اوري. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان چارواکو ته د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس وایي د مواصلاتي لارو د ناامنۍ له کبله د دې ولایت ډیری دولتي ادارې بندې دي، او د ازیان ټولنې په سرمشریزه کې د چین په مشرۍ د سوداګرۍ د موافقې او نورو مسایلو په اړه بحثونه روان دي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپلو هڅو په اړه افغان چارواکو ته معلومات ورکړي دي. د امریکا سفارت په یو بیان کې چې پرون نوښت خپور شوې لیدي چې زلمی خلیلزاد د اکتوبر له 28 تر 28 نیټې او وروسته د اکتوبر له 29 د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په کابل کې لولس مشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلي. هغوی ته د خپلو هڅو په اړه وروستي معلومات ورکړي او د هغوی نظریات هم اوریدلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی له افغان چارواکو سره تر لیدو کتو مخکې تیرونې په اسلام آباد کې و. د سمنګان ولایتي شورا وایي چې په مواصلاتي لارو کې د ګواښونو له کبله وبخې د دې ولایت ډیری دولتي ادارې بندې دي. د ولایتي شورا رئیس حاجي راز محمد ازادۍ راډیو ته ویل طالبان د دې ولایت پر ډیره برخه واکمن دي، نو ځکه خو دولتي ادارو ته د مامورینو تګ راتګ له خنډ سره مخامخ دی.
د دره صوفی بالا، دره صوفی پایین او روی دوا بلسوالیو ته د دولتي ادارو د مامورینو د تګ راتګ ټولې لارې بندې دي. سمنګان شپږ بلسوالۍ لري چې له 15 تر 90 فیصده د طالبانو په ولکه کې دي.
د ولایتي شورا رئیس زیاتوي چې مرکز ایبک ته نږدې د ولسوالیو د مواصلاتي لارو د نامنیو له کبله طالبان له هغو شاوخوا 300 موټرو څخه هم پیسې اخلي چې له درې صوف څخه بلخ او نورو ولایتونو ته د ډبرو سکاره وړي. د سمنګان والي عبداللطیف ابراهیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د مواصلاتي لارو په اوږدو کې نامنی تایید کړه، خو هغه زیاته کړه چې د دې لارو د امنیت د خوندي کولو لپاره په نږدې راتلونکو کې پوځي عملیات په پام کې دي. د هلمند چارواکي وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په مساکله ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې څلور تنه وسلوال طالبان وژلي او یو تن ژوندی نیولی دی. په هغه خبر پانه کې چې د هلمند د والي دفتر خبره کړې راغلی دي چې د عملیات د دقیقو کشفي او استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د مساکله ولسوالۍ په شرګنومي سیمه کې شوې دي. په خبر پانه کې د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ایرانی فعالانو، فرهنګي شخصیتونو او مخکښو څیرو د ښځو د حقونو د فعال اعظم طالقانی پر مړینې خوشینی څرګنده کړې ده. میرمن طالقانی اوږده مبارزه وکړه او هغه ناکامه کاندیده و چې هڅه یې وکړه د ایران لومړنۍ ښځینه ولسمشره شي. د نومبر په لومړۍ نیټه لسګونه مخکښو فعالانو او سیاستوالو د طالقانی د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ. د نوموړې جنازه مخکې د تهران په بهشت زهرا هدیره کې خاورو ته سپارل شوې وه. شپږاویا کلنه طالقانی د اکتوبر په 10مه د تهران په پارس روغتون کې مړه شوه. او ورور یې محمد رضا طالقانی په یو بیان کې وویل چې نوموړې د مغزو د یوې نامعلومې ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر شوې وه. اعظم طالقانی په ایران کې د ښځو د حقونو له مخکښو فعالانو څخه و چې د اسلامي جمهوریت د توندلارو قوانینو پر وړاندې په کلکه ودرېده او مبارزه یې وکړه. میرمن طالقانی د 1909 کال له اسلامي انقلاب وروسته د لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د پارلمان غړې شوه. د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې ازیان مشران د دې ټولنې په کلنۍ سرمشریزه کې پر یو لړ مسایلو چې د چین په مشرۍ د سوداګرۍ موافقه په سر کې د خبرې کوي. د تایلند په پلازمینه بنکاک کې د ازیان د لسو غړو هیوادونو پلاوی هڅه کوي چې په دې سرمشریزه کې د سیمه ییز هر اړخیز اقتصادي شراکت په نوم د آزاد تجارت موافقې پر جزئیاتو خبرې وکړي. دا موافقه د هغې سیمې د سوداګرۍ مسایل رانغاړي چې د نړۍ په سلو کې تقریبا 40 نفوس ژوند پکې کوي. د پیکینګ په مشرۍ دا موافقه وروسته له هغه بیا راژوندی شوه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 12 هیوادونو په ګډون د پاسیفیک د حوزې د شراکت تړون چې د غړیتوب خبرې یې پخوانۍ ادارې کړې وې غیر عادلانه او بلله او متحد ایالات ترې وایست. تمه ده چې د آزیان مشران به نن د نومبر په 3 نیټه د جنوبي چین په سمندرګي کې د ارزی لانجې په اړه هم بحث وکړي. فلیپین، مالیزیا، ویتنام، برونای او تایوان د دې سیمې پر ځینو ټاپوګانو د واکمنۍ ادعا لري، خو چین د دې سمندرګي پر تقریبا ټولو برخو د مالکیت دعوه لري. ټاکل شوی چې د آزیان سرمشریزه سبا دوشنبه پای ته ورسیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو سپورتي سیالۍ کې د ګډون پر مهال د خلکو له ملنډو سره مخامخ شو. د نومبر په 2 نیټه د نیویارک ښار په یو لوبغالي کې د ام ام ای یا ګډو رزمي ورزشونو یوې لوبې ته د ښاغلي ټرمپ له ننوتو سره سم ګڼو خلکو د ملنډو آوازونه اوچت کړل. دا دوهم ځل دی چې ټرمپ په مهمو مناسبتونو کې د خلکو له دې ډول غبرګون سره مخامخ کیږي. تیرونی په واشنگټن کې د بیسبال د نړیوالو لوبو په سیالیو کې هم کله چې ټرمپ معرفي شو نو خلکو د ملنډو په غږونو بدرګه کړ او حتی د سټډیوم له ځینو برخو دا غږ هم اوچت شو چې وې تړی. ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په خپلې سیالي د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پسې همدا غږ کړی و.
وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو. او درنو دوستانو په ډېرې بخښنې سره چې ځینې تخنیکی ستونزې رامنځته شوې، هیله ده زموږ بخښنه ومني. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې د بیا ځلې رایې شمیرنې بهیر پیلوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن وویل چې په همدې موخه د دوی استازي بیلابیلو ولایتونو ته سفر کوي.
فردا بحث آغاز پروسی بازشماری تفتیش است که سفرهای ولایتی است، تفاهم با کمیسیون محترم مستقل شکایات.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د ملي یووالي په حکومت کې د تیرو څو کلونو را په دی خوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا زر قضیې څیړل شوې.
منصفانه است کې یاد کنیم چې حکومت وحدت ملی در طول چند سال گذشته کارهای بسیار خوبی انجام داده. بارها
د ترینکوټ د اورزګان د مرکز د ترینکوټ خار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د اورزګان او کندهار لوی لارې په امنیتي لحاظ باندې کمزورې نه ده. دوی وایي چې د سکل له پیله تر اوسه پورې پر دغه لارې باندې له 200 ډیر کسان وژل شوی او یو شمیر نور وسلوالو طالبانو اختطاف کړي.
کله چې دې چیرېږي هغه د جنگ څخه بغیر چې په خبره ما تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وژل شوی. هغه په مشهور سکه کې چې وژل کیږي دا یو د وحشت یو د ویرې څخه ډکه یو د خطرو څخه ډکه لار ده.
په یو بل ریپورت کې اوري چې د هلمند مدني فعالانو د برېښنا د ریاست دروازه تړلې ده. چې ولی په یو ریپورت کې به اوري په بهرنیو مسایلو کې د ایران موضوع اخلو. د ایران ولسمشر ویلي دغه هیواد بل امریکا سره مذاکرات ته کیننی. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې د بیا ځلې رایې شمیرنې بهیر سبا پیلوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای نن به په همدې هدف ولایتونو ته د دوی استازي سفر وکړي. بل خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای د دوی لخوا نږدې 1300 مهرونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته پګوت شوې چې باید رایې لسره وشمیرل شي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د درملو کمپنۍ لخوا د معتبر رایو د کارشمیري لور کړی ورسته اوس دا کمیسیون په ولایتونو کې د رایو بیا شمیر نه پیلوي. د دې کمیسیون یوې غړي رحیمه ظریفي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په سلور دیرشو ولایتونو کې به د رایو بیا شمیرنه او تر خوای د تفتیش بهیر د دوشنبه په ورځ په عملي ډول پیل شي.
نن ولایتونو ته زموږ د کارکوونکو سفر پیلیږي او سبا په ولایتونو کې د رای شمیرنې بهیر د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره په مشوره هغه محلونه او مرکزونه چې بیا شمیرنې او تفتیش ته یې اړتیا ده باید دا پروسه پرې عملي شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پرون درملو کمپنۍ 1,803,000 بایومیټریک رایې په نښه کړې چې معتبرې دي. همدا ډول په دې شمیرو کې 6,800 نورې بې باوره ګڼل شوې دي. اوس کمیسیون وایي د هغه رای ورکوونکو په اړه د وروستیو معلوماتو پر راټولولو بوخت دي چې درملوک شرکت لخوا دوی ته په ورکړل شوي راپور کې په نښه شوي دي او د دې جنبندیو وروستۍ پایلې به تر دریو ورځو اعلان کړي. بل ورته د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د 1,800 محلونو اسناد ورسپارل شوي چې رایې باید له سره وشمیرل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د بهیر د بشپړولو لپاره درې ورځې په پام کې نیولې دي. خو آیا کمیسیون کولای شي چې دا بهیر په همدومره موده کې بشپړ کړي؟ د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
چېرته دغه وضعیت درست مدیریت نه شي، پلمې وي د هوا د خرابوالي، د ټایرو د نشتو، د هیئات د ځنډ او سفر په پیوزان سره او همدارنګه به تر اتاګ په همدغه شي بهانو او مشکلات سره مالوي د پخو وخت کې یعنی کدای شي چې ونوتونه کې په درسم د اقرب باندې پایلې اعلان.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ځلې د لومړنیو پایلو اعلان ځنډولې او طرز العمل مات کړل. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه ده چې لومړنۍ پایلې به د اقرب په 23 نیټه اعلان کړي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
زموږ غږ ازادي راډیو نو ورې درنو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ په ژوندې بڼه هم خبريږي په تمه د ازادي راډیو ډاٹ کام. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د ملي والی په حکومت کې د تیرو څو کلونو را په دی خوا د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي شاوخوا زر قضیه سیلل شوې دي. د دې وزارت نشراتي موین په کابل کې یو غونډه تویل د خبريالانو قضیو تر رسیدنه د حکومت له کاری لومړیتوبونو څخه ده. په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه بیا حکومت د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په څېړلو کې پاتې بولي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نشراتي موین ترهګریز فعالیتونه د رسنیو او خبريالانو د کار پر وړاندې تر ټولو لوی خطر ګڼي. سید اقا فاضل سنچارکی چې د یک شمې پورې د خبريالانو پر وړاندې د جرایم د مافیت د پات رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډه ته خبري کولې وویل چې حکومت له تیرو څو کلونو راهیسې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زورګونو قضیه چیرلې دي.
منصفانه است چې یاد کړم چې حکومت وحدت ملی در طول
دا منصفانه نه ده چې وایي حکومت په دې برخه کې کار نه دی کړی. دغه قضیه لا تیر او اتلو سکلونو را په دې خو نه وچړل سوي، خو په دې حکومت کې وچړل سوي
و مراجع مرتبه مربوطه ارسال شد توسط یعنی حکومت صورت گرفت.
خب افغانستان که د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه به پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه نه دی پورته کړی. د دغه کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مسول صدیق الله توحیدی وایي:
در حال حاضر کې وضعیت افغانستان هم در یک مرحله
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان په یو حساس وخت کې دی، له حکومت څخه مو غوښتنه ده چې د خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او د تاوتریخوالي د کچې پر راکمولو رغنده رول اولوبوی
که خشونت میشوند، آنهایی که مرتکب جنایت علیه خبرنگاران میشوند به وجه احسان باید رسیدگی صورت بگیرد.
یوش میرافغان خبریالان هم په افغانستان کې روان وضعیت د خبریالان لپاره د اندېښنې وړ بولی. خبریال یلدا درویشی وای که د خبریالان پر وړاندې روان حاکم وضعیت د اړوندې ادارو لخوا قابو نشي خطرناک پایلې به ولري.
ما خیلی نگرانی هستیم که وضعیت خبرنگاری در افغانستان خیلی وخیم تر می شود و کار فضای کار خبرنگاری در افغانستان
په افغانستان که در خبریالان وضعیت لو بده مرغ چی دا اندخنی ورده لکه سنگ چی در اروندوی در رول خوار پیغام خبرې کې چې د خبريالانو قضیو ته رسیدنه نکېږي، نو همدې حالت زموږ پر روحي منفي اغیزه پریخې ده.
قضیه محدودی رسیدګي شده و ای خیلی سر روی خود کار خبرنگاری سر خبرنگار را تاثیر منفی میگذاره.
په افغانستان کې د نومبر 2 د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسیدو نړیوال ورځ په داسې حال کې منځل کېږي چې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د ارقامو له مخې یوازې په 2019 کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا سل قضیه ثبت شوی چې ډیرو ته رسیدنه نه ده شوی. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ ازادي رادیو ناورې. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وای چې د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی رهبری پر مهال په دې وزارت کې غنی ستونزې موجودې وي چې اوس باید اصلاح شي. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو پخوانی سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی له شاوخوا 15 کلن ماموریت وروسته نږدې 2 اونۍ وړاندې له دغه وزارت نه استعفا وکړه. ښاغلی ربانی په خپل استعفا لیک کې لیکلي وو چې د ملي یووالي په حکومت کې کاري فضا مطلوبه نه ده، خو د دغه د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان صدیق صدیقی د دغه نویو څرګندونو په اړه تر دې دمه د بهرنیو چارو پخوانی سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی لا څه نه دی ویلي. دې غونډې ته زموږ همکار واصل وصال ورغلی و او سره سره په سټډیو کې دی. وصال صاحب، مهرباني، نور جزئیات څه دي؟
مننه اکرم صاحب، زه هم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی له استعفا نږدې 2 اونۍ وروسته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په دغه وزارت کې د پراخو اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل ولسمشرۍ ماڼۍ د دغه وزارت د پخوانی سرپرست وزیر لکړنو راضی نه و.
نه، حکومت راضی نه و. دلایل هم شته، موارد هم شته، به کیدای سی به جزئیات باندې خبرې وکړو. خو هغه ماموریت چې د بهرنیو چارو وزارت درلود د هغه په تحقیق کې مونږ یو څه ناخوالې لیدلې دي او ډېر ښه حرکت مو مونږ نه دی لیدلی، او زمونږ بررسي هم دا و چې باید په دې نهاد کې حرکت راشي. نو دغه حرکت دپاره دغه اصلاحي برنامه په کار ده چې باید عملي شي.
تشکیلاتی پرسوب کار اهلی کار ته نسپارل د شخصي او ګوندی مداخلو ختمول په سفارتي او قونسلي چارو کې ستونزې هغه موارد دي چې خاغله صدیقی په برخه کې د اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. د په خبره په بهرنیو چارو وزارت کې اصلاحات دوه پړاونه لري چې یو بیړنۍ او دوهمه د اوږدمهاله پلانونو په لیکول دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت د خپلې کړنلارې سره سم باید په سیمه ایز او نړیواله کچه د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا او د د همکاریو د پیوړتیا پر مرکز بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی له شاوخوا 15 کلن ماموریت وروسته نږدې 2 اونۍ وړاندې له دغه وزارت څخه استعفا وکړه. ښاغلی ربانی په خپل استعفا لیک لیکلي وو چې د ملي والی په حکومت کې کاري فضا مطلوبه نه وه. ښاغلی ربانی په خپل استعفا لیک کې نیوکه کړې چې د اصلاحاتو د شعار تر سیوري لاندې داسې مغرض چلند کېده چې په ټولنه کې د تبعیض او تعصب دودونکی او بنسټیز کوونکی دی او د ټولنې د یووالي بنیادونو ته په کلکه زیان رسوي. خو ولسمشرۍ ماڼۍ بیا ښاغلی ربانی په بهرنیو چارو وزارت کې د خپلو شخصي او ګوندي ګټو پر پاللو تورنوي وایي چې دغو چارو په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو مخه ډپ کړې. بل اکرام صاحب،
ازادي رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم ورزو هلمند ته. د هلمند مدني فعالانو د برښنا د ریاست دروازه تړلې ده. د لخکرګاه ښار اوسیدونکو او یو شمېر مدني فعالان ادعا کوي چې د برښنا د ریاست مسؤلین د برق له ادرسه راټولېدونکو پیسو کې خیانت کوي او قصدن پر ښاریانو د برښنا لوړې تعرفې تپي. دا چې د برښنا د ریاست مسؤلین څه وایي په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د شار پر عمومي سړک رنګا پر شونه هوار دي. پولیسو د لشکرګا شار د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده او د برښنا درسات مخته چې د شار اوسیدونکو او مدني فعالونو په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یو وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړي دي. سپینږری ګلاغا هم د دوی سره په دې اعتراضي خیمه کې ناست دی. دی د ځان سره یو بیل او یو د درخواستي کاغذ هم لري. ګلغه وای په کرایي کور کې اوسېږي. د ګوتو په شمار ګروپانو باندې د برښنا ریاست 40,000 افغانۍ بیل ورکړی دی.
مخکې مخنۍ بیل مې راغلی درې نیم سوه افغانۍ، په دا بله دوره کې راته رالی اووه زره اته سوه دوه څلوېښت افغانۍ. ولې راله مریضه مې ورته وکړه درخواست مې وکړه چې ورکړه، زه کرایه نشینه سړی ورغلی یم په کرایه باندې. مخکنۍ بیل درې نیم سوه راغلی، دا ولې اته زره افغانۍ رالی؟ ول د غونډې چلولې دي، مال نه مې دي چلولې، برقي مو بوتې، کیلو واټ مو وکتی، رام اوسې ومکتې، وروره تقریبا اته سوه که څو کیلو واټ اضافه راپسې لیکلی. دا د دوی په خپل ثبوت، دغه اسناد دغه ثبوت را سره دي. ما ته وزره اته سو دو څلوېښت ویل که زما بیل راغلی دي اووه سوه اته افغانۍ د دوی د دفتر چې مې راستلی.
ده د برېښنا د ریاست پر مسؤلینو تور پورې کړ چې د خلکو څخه د مصارفو په نوم راټولېدونکو پیسو کې غلا کوي او دوی ته لوړې تعرفې ورکوي. دلته دوو نورو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل دوې میاشتې مخکې هم د ورته اعتراض پر مهال دوی ته د مسئلې د حل ډاډ ورکول سوی و، خو نتیجه یې معلومه نه سوه. دوی هم د برېښنا شرکت پر لوړ پوړو مسؤلینو تور پورې کړ چې په غلا او فساد کې د ولایتي مسؤلینو سره شریک دي او نه غواړي د دوی ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي.
ریاست شرکت دی ولی که دوی غلا نه کوي، دغه زموږ پیسې چې هر څو دوی اخلي دا په حساب د واردات دولت کې تحویل کړي. دوی ولې ځان ته شخصي اکاونټ خلاص کړی؟ په خپل شخصي اکاونټ کې جمع کوي، وروسته د غلا پیسې راباسي، اضافي روپۍ د واردات دولت په حساب باندې تحویلوي.
تجارت یې پر موږ شروع کړی دی ورور، موږ سره ګاز سره دغه ارزانه تمامېږي، موږ سره قسم خدای چې خپل جنریټر چې خپل شخصي وچلو ته دغه ارزانه تمامېږي. برق زموږ دی، دغه موږ په ډالرو پر موږ باندې دی وايي موږ په څلور سنت موږ کرا عادت کړی، نو زه ستا په کرا عادت څه کاله خدای زموږ خو شخصي برق دی.
د برېښنا د لوړې تعرفې مسله کلونه کېږي چې نه هله پاته ده. خلک وايي د کجکي برېښنا چې د هلمند د سیند په اوبو تولیدېږي په لوړ قیمت نه غواړي.
زموږ غلا ازادي رادیو ناوري درنو دوستانو، له هلمند د ورزو روزګان ته د روزګان اوسیدونکو وایي چې لکلونو رئیسې د روزګان او کندهار لار نام نه ده. دوی وایي چې د سکل لپاره تر اوسه په دې لار تر 200 ډیر کسان وژل شوي او یو شمیر نوري وسلوالو طالبانو له دغه لار نه اختطاف کړی دی. که څه هم د روزګان چارواکو ویلي دي چې د دوی په مربوطاتو کې دغه لارې امنیت سم دی، خو ستونزه یې د کندهار خواته بللې ده. د کندهار چارواکو بیا ژمنه کړې چې د دې لارې امنیت به ټینګ کړي. زموږ همکار شریف الله شرافت په روزګان کې له خلکو سره غږېدلی او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د اروزګان او قندار ترمنځ پر لوی لاره هیڅ دولتي کارکوونکی تاګ راتګ نسی کولای، او که غواړي چې د هوا له لارې کوم بل ولایت ته لاړ شي نو مجبور دی لومړی کابل او بیا په پام کې نیول شوی ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اروزګان او کندهار پر لوی لاره تیرېدل ورته له پلیسیرات څخه د تیرېدو په شان ښکاري. د دې په خبره چې د الوتکو ټیکټونه هم له ټاکلي بې لوړ شوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاد لاره تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل شوي او ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو له ځان سره وړي چې تر اوسه پورې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
یو قومي مخور یم،
کله چې دی چیریږي هغه د جنگ څخه بغیر چې زه په خبرې ما تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وژل شوي. هغه په مشهور سکشته کې چلته وژل کېږي. دا یو د وحشت، یو د ویرې څخه ډکه، یو د خطرو څخه ډکه لار ده. چې
مدني فعالین وایي دغه لار نه یوازې دا چې ناامنه ده، بلکې تر ډېره حده ویجاړه شوې هم ده. مدنی پال فضل احمد بشرمل وای په تیر ولسمشری زو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون یوازنی لامل هم د یادلاري نامنیو. دی وای کاندیدانو په تیر ټاکنو کې ژمنې کړې وې چې د غلار به ورغوي او امنیت به ټینګ کړي، خو پر د غژمنو کلونو و تل خو عملی نسوه.
دلته پر وزګان کې پر پنګونه باندې مثلا دلته د سرمایه گذاری مخه د پیړه د څوکنس کوله پر وزګان کې سرمایه گذاری و کې، یعنی د اقتصاد له نگاهڅخه د روغتیا له نگاهڅخه په هر برخه کې د غلارې خپل هغه سیوري غوړولې دي.
د وزګان ولایت مرکز ترنکوټ د شهر هټیوال وای چې د یادی لارې نام نکېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغیزې کړي. دی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لارې د ملکی خلکو پر مخ نه تړي. د اروزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یاد لار د اروزګان په مربوطاتو کې امن ده، خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده. د کندهار امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی د یادی لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي، د دغه ولایت د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
و موږ خپل پلان لرو، عملیات پلان کړی دی، انشاءالله ژر به شروع شي عملیات، چې دا لار به بېرته خلاص شي او امنیت به راشي. دوی خو داسې نامعلومه راپور ته سي لار وندي.
د اروزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې شاوخوا 115 کیلومتره اوږدوالی لري او د سیمې د اوسیدونکو په خبره له تیرو 10 کلونو راهیسې د دغه لارې د رغولو غوښتنه کوي، خو مرکزي او ولایتي ادارې یوازې وعده ورکوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو سیمه ایزه مسله. د ایران مشروعي دغه هیواد به له امریکا سره مذاکره او تاکینني. آیت الله علي خامنئي دا خبري نن یک شنبه وکړې او ویل دواړه هیوادونه سرسخت دښمنان دي. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې سبا دوشنبه په تهران کې د امریکا د سفارت د لاندې کولو سلويختمه کلیزه نمانځل کیږي. د رويټرز اژانس په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د ایران مشر وی د امریکا د سیاسي نفوذ د مخنیوي یو لار داده چې ل امریکا سره هر ډول مذاکره تحریم سي. آیت الله علي خامنئي نن یک شنبه ایران او امریکا سره سخت دښمنانو بلل او زیاته کړه ایران به د امریکا فشار ته تسلیم نسی. د ایران دولتي ټلویزیون د شغلی خامنئي وینا راخسته چې ویلې دي هغه کسان چې فکر کوي ل دښمن سره مذاکره به زموږ ستونزې سل په سلو کې حل کړي خطا وتلې دي. د ایران او امریکا ترمنځ پاړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د دې سوي موافقې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و، په بدل کې له ایرانه ځینې بندیزونه لري کړای سوي وو. واشنگټن د دې لپاره چې د ایران د تیلو د ټولو صادراتو مخه ونیسي پر ایران بیا بندیزونه ولګول. امریکا وی هڅه کوي پر ایران فشار راولي چې پر وی بلې پراخې موافقې خبرو ته کښینی. خو د ایران مشر آیت الله علي خامنئي ویلي تر هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو بیرته اټومي موافقه منلې او ټول بندیزونه لري کړی نیوي، ایرانی چارواکي پر وی نیو موافقې له دغه سي هر ډول مذاکرو منه دي. په 1990 میلادي کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو کلیزه هر کال په ټول ایران کې په مارک پر امریکا شعارونو او پراخو مظاهرو سره لمانځل کیږي. د 1990 میلادي کال د نومبر پر 4مه د سفارت لاندې کول د امریکا او ایران ترمنځ د سختې دښمنۍ سبب سو. ایران پر امریکا تور ولګوه چې د لری کړای سوي پاچا محمد رضا پهلوي د ظالمانه پالیسیو ملاتړ کوي او 250 امریکایي وګړي د 444 ورځو لپاره په سفارت کې چې ایرانیانو د جاسوسانو ځاله بلله برمته ساتلی وو. په ځواب کې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جیمی کارټر لیوی مخی ټول ایرانی ډیپلوماتان له امریکا اخراج کړل. خامنئي نن یک شنبه په خپل وینا کې ویلي له لسیزو وروسته هم امریکا بدله سوې نه ده، همغه سی خپل تیری له شرارت ډک چلند او نړیوالې دیکتاتوري ته دوام ورکوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین پوخانی مشر خپل پوخانی خبره یو وربیا تکرار کړي چې د ډیموکراټانو د کمپیوټرونو پر سرورونو روسي نه بلکې اوکراین انټرنیټي حمله کړې و. صالح محمد صالح په یو بل راپور کې دا موضوع تعقیب کړي.
د نویو اسناد له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین پوخانی مشر یو وربیا ویلي چې د ډیموکراټانو د ملي کمیټې د کمپیوټرونو سرور روسي نه بلکې اوکراین هک کړي و. پاول مانافورت دا خبره د 2014 میلادي کال په دوبی کې هم کړې و. د تازه اسنادو لمخې چې پرون خبره سوي د ولسمشر ټرمپ د کمپاین مرستیال مدیر ریک ګیټس د مانافورت د دغه تیوري په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا ایف بی آی ته په خپلو مرکو کې معلومات ورکړي وو. دغه مرکې د پخوانی ځنګړي څارنوال رابرت مولر د تحقیقاتو په لړ کې سوي دي. مولر د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه کړې ده. د امریکا عدلی وزارت د مولر د تیرونو په اړه د مراکو ایمیلونو او نورو اسنادو دغه خلاصه په 1500 مخونو کې خبره کړې ده. دغه نوی معلومات د دې ښکارندوی کوي چې د ټرمپ په ټیم کې دننه او له ټیم بهر خلکو ډیر مخکې د اوکراین د رول په اړه نظر ورکړی وو. داسې ښکاري چې دغه نوی خبره سوي معلومات شي د مولر نوی بشپړ سوي پلټنه او د استاذ جرګې هغه حد سي سره وتړي چې د ولسمشر ټرمپ د استیزه کولو پر څیړنې پیل سوي دي. د استاذ جرګې کې ډیموکراټان اکثریت دي. ځنګړي څارنوال رابرت مولر په خپل راپور کې چې په اپریل میاشت کې خپور سو دا نتیجه وړاندې کړې چې روسیې د ډونالد ترامپ په ګټه د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو د منحرف کولو لپاره پراخه او سیستماتیکه هڅه کړې وه. راپور وایي په دې لړ کې د غلطو معلوماتو خپرولو لپاره د ډیموکرات ګوند چارواکو له هک سویو ایمیلونو او ټولنیزو رسنیو استفاده سوې ده. مسکو د امریکا د ولسمشري په ټاکنو کې د لاسوهنې ادعا رد کړې ده. ولسمشر ترامپ